د سره نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نشت نه دی پاتې، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو پروګرام واوري، د مخکښو ښځو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
احمد شبریم، السلام علیکم. په خبرونه کې پکتیا ته زو له هغه ځای انارګل په ټلیفون را سره ده. دا د مدني ټولنې فعال ده. دا نور انجونې او ښځې مدني کارونو ته هڅوي او په کلیو او بانډو کې انجونې تشویقوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. انارګل، تر اوسه پورې تاسو اټکل کولای شئ چې څومره انجونې ممکن ستاسو د تشویق په نتیجه کې مکتب ته تللې وي؟
پلای پکتیا په ولایت کې تقریبا د 2014 کال په نوم باندې، یعنی خلک ډیر ډار لرل. اکثریت جنکۍ په ولسم یو ولسم دوه ولسم کې وو. دوی د مکتب نه پاتې شو. دوی مکتب پرې خوري، فامیل له طرفه دوی ته اجازه نه ورکولای کېده. موږ به سړي هرې وی کوټه تللې او هغه کسان تشویق کړی د دوی فامیل او د دوی مور پلار ته قناعت ورکړي چې هغه کسان دوی به ته اجازه ورکړي چې دوی به خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
انارګل، کستاسو شخصي ژوند تر شو، تاسو ته دغه نظر چا درکړی دی چې تاسو نور انجونې وهڅوي او په دې کې مو د افغانستان او د افغانانو خیر لیدلی؟
زه په خپل ډول یو روشن فکر فامیل کې زما تولد شوی، مې پلار تعلیم یافته او مې فامیل تعلیم یافته او مې سره د تعلیم کار اساس، یعنی تعلیم څومره ګټه لري. یعنی زه خپل په ځوان د خپل ځوان کې مثلا خپل مشکلات څومره په خپل حل کوي سم، یا مثلا څومره د فامیل مشکل حل کوي سم، نو دې ګټه سمه لیدلې. زه اوس غواړم چې نور اخوان له هم تشویق کوم چې دې تعلیم ته هڅوي کې او موږ اخوان ته ورکې چې تعلیم وکړي. ولی په دې چې خزینه د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي، کچیر نیمه ټولنه پاتې شاته پاتې او هغه ټولنه مخته نه شتلی، ولی په دې چې د ټولنې نیمه برخه نارینه تشکیلوي او نیمه خزینه تشکیلوي، موږ دې لپاره د اخوان دې سوس چې باید تعلیم ته رشد ورکړي.
د پکتیا غونډې ځای کې چې نارینه برلاسی دي، هلته له نارینه سره په ادارو کې کار کول او یا په داسې به ادارې کې چې سرکار مو هم یو ډول له نارینه سره سخت نه ده؟
که زه تاسو ته مثلا لس کلمه خو دغه اوس نننه فیلی او د لس کلمه سره زه تاسو ته مقایسه کوم. اولین کس زه وم چې زه پکتیا کې د ټی ایلو یا د قوګونی اړیکو په دفتر کې جندر په صفت زه دلته مقرر شوی وم. یعنی سم زه کابل دفتر ته مرکزی دفتر ته راتلم، اته مرکزی په دفتر کې به یو خزه نه و. یعنی موږ دا خالي ساله وو کنه سم مرکزی کې موږ هم خواندي استخدام کړ او دلته پکتیا په ولایت کې تا غلطي موږ سره درې سلو نور خواندي اوس په ټیلو دفتر کې کار کوي. او زه ډیر خوښم چې پکتیا کې هر ورګان یا هر دفتر کې موږ خزینه خواندي مثلا کار کوي او د خلکو نظریات روس ورس تربل ارتقا کوي. یعنی خلک دا خپل حق او حقوق تقاضا کوي چې غوښتنه کوي چې خپل حقوق لاسته راوړي. یعنی دوی تقاضا دا مثلا یو ورور حق لري، هغه چې موږ یو خور هم حق لري، دوی باید خپل هغه مساویانه حقوق لاسته راوړي.
که چیرته دا ستاسو خبره ومنل شي چې په ګردیز کې یو څه ناڅه دغه نظر رشد کړی دی، لیکن د پکتیا په کلیو او ولسوالیو کې هم ورته نظر پیدا شوی دی؟
موږ هغه لر پرتو ولسوالۍ مثلا زاجي د سمکني د احمد ابا موږ یې ډېر او پر مسلل ولسوالۍ د سیمو اخوان دي ډېر په آزاد فضا کې التزی تعلیم کې موږ ته د زازو یو د سمکنو د پټان خواندي دلته په مسلین لرو. دوی یعنی اوس خلک پوه شوی ورځ تر بلې خلک پوهېږي چې تعلیم څومره ارزښت لري. دوی خپل مثلا د خپل حقوق نه دفاع کوي، خپل تعلیم ته ادامه ورکوي او د مخکنۍ ورتنه د خلکو ډېر مشکل وسهل ده او خلک تیږي.
تیر کال د ازادي راډیو خبریال له پکتیا یو راپور درلود او په دې راپور کې ویل سی اوس د پکتیا پولیسو کې یوازې یو سلوشل نجونې تعلیم کوي او هلته سي د نجونو زده کوونکو شمیر په ابتدایي مکتبونو کې لسګونو زرو ته رسیږي. دغه انډول ورځ په ورځ بدلی شي او کنه اوس هم لیسو کې ډیر خلک خپل نجونې بیرته په کورونو کې شینوي؟
خود مرکز گردیز کې ساغه د لیسې علي نسواني علي مخزان لیسې په نوم یادي کې تقریبا سره نیم زره شاګردان موږ هلته لرو. او بل لیسې لرو د نسواني شریف په نوم کې تقریبا درې زره شاګردان موږ هلته لرو. شقمبر لیسې دغه څو لیسې موږ لرو چې موږ د خوان د تعداد بيخي زیاته شکر دا ورځ په ورځ زیاتېږي او خلک ورځ په ورځ تعلیم ته مخه کوي.
انارګل، که د مخکښو شوزو د پروګرام په دې ورسیو کې دارته وایسي چې څنګه کېدای سي چې نور میرمنې او نور جنې افغانې هم ستاسو پرنګ راووزي او مدني فعالیتونه وکړي چې افغانستان ودان شي.
ما د خوند نه دا تقاضا ده چې هر څوک مثلا دا فکر وکړي چې دا ملت یا زما کور ده، دوی په ډېره داسې په شوق او په علاقه سره په جامعې ته راووزي او خپل کاروبار ته ادامه ورکړي، او نور خوند زموږ په کورو کې دي مثلا خپل حق او حقوق نه لري خبر، دوی غوا د خپل حق او حقوق نه دفاع کوي تر راشي موږ ټول خوند برجسته شي او وطن ته خدمت وکړي.
د مدني ټولنې مبارز انارګل مننه چې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مولا سجر راډیو سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه چې موږ تم دومره وخت راکړو د موږ غږ مو واخیسته او نور خلکو ته یې رسوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دېونه په خبرونه کې د محکمې په جریان کې د سکوت حق په حق خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر رئیس خاغلای شمس الله احمد زای راسره ملمه ده. احمد زای صاحب خبرونه ته راغلی.
ډېر مننه زم په خپل وسره د ازادۍ رادیو محترم او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم.
په پیل کې راته وایي چې د سکوت حق څه ته وایي؟
ډېر مننه. اصلا هر انسان حق لري چې عادلانه محکمې ته لاسرسی ولري. په عادلانه محکمې کې د سکوت حق یا د چوپتیا حق یو اساسي حق ده چې دغه د نشتون له امله تورن کس او یا مزمنین په غیر قانوني توګه زیانمن کیږي. دغه حق د سکوت حق عبارت له هغه حق څخه ده چې مزنون او یا تورن کس و دې ته نه اړ لوسل کیږي چې پولیسو د سارنوال او یا د قضا لخوانه په جبري توګه خبرو کولو ته اړ لوسل چې د اعتراف کوي د په خبرو راشي. یعنی د حق لري چې د کشف په مرحله کې یعنی پولیسو ته، د تحقیق په مرحله کې سارنوال ته، او په قضایي جلسو کې د چوپچا غوړه کې غلی شي. دا د دې په خاطر چې اصلا د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې د افغانستان د نافذو قوانینو د غوښتنې سره سم د جرم ثبوت د مظنون او د متهم دنده نه ده. دا د پولیسو د سرنوال او د محکوم وظیفه ده چې هر کوم په خپل بخش کې باید خپل کار داسې مخکې وړاندې شي چې دوی هغه مجرم کس وپېژني. یعنی دا د هغو وظیفه ده، سرنوال وظیفه ده چې دلایل راټول کړي تر څو تورن کس او بېګناه کس سره توپیر کړي. شخص مکلفیت نه لري چې په ځان باندې تور ولګي د اعتراف وکړي. نو له دې امله دغه حق یو اساسي حق ده چې یو تورن کس که چیرې د پولیسو لخوا نیول کیږي د یو جرم په تور باندې، دا حق لري چې پولیسو ته چوپتیا غوره کړي ونه غږېږي. دا حق لري چې سرنوال ته چوپتیا غوره کړي ونه غږېږي. دا حق لري چې په قضایي جلسې کې چوپتیا غوره کړي حق نه لري. د دې تر څنګ د دې په خاطر چې د جرایمو سره په مخ توګه مبارزه شوي، پولیس او سرنوال دوی مکلفیت لري چې د مسلکي مهارتونو په بنیاد سره د هغه کسانو په اړوند چې دوی د جرم د مضمون او یا د تورن په شخص دوی نیول نیسي، دوی نور داسې دلایل راټول کړي چې د جرم کوونکی د قانون د منګولو نه ونه تښتي. دوی باید شاهدان پیدا کړي، د شاهدانو معلوماتونه ترلاسه کړي. دوی باید د جرایمو هغه مادي مدارک راټول کړي. دوی نور داسې اسناد راټول کړي چې بلاخره دې ته ضرورت اصلا نه وي چې د پرنسپ له لحاظه اعتراف کول دا ډېر یو ضعیف دلیل ده. بناً قانون دغه حق د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی که چېرې دوی د جرم په تور باندې نیول کیږي، دوی د محاکمې په مختلفو پړاوونو کې د پولیس سره، د سرنوال سره، د قضایي جلسو کې دا چوپچا غوره کړي.
که چیرې د تحقیق په جریان کې یو مظنون او تورن شخص سکوت غوره کړي، آیا پولیس، سرنوال او محکمه په مظنون او تورن شخص باندې د فشار راوړلو حق لري یا نه؟
د دې په خاطر چې دغه د محکمې پړاوونو په د عادلانه محکمې د اصولو سره سم مخې لاړ شي. اصلا د کشف ارګان چې پولیس ده، د تحقیق ارګان چې اداره د څارنوالۍ ده او محکمه، دا حق نه لري چې په تورنو کسانو باندې یعنی په جبر او په فشار سره هغه دې ته اړ وباسي چې هغه په خپل کړنو باندې اعتراف وکړي. دا د دې په خاطر چې دغه د سکوت حق چې ده، دا یو قانوني مبنا لري. دا د جزایي اجراتو د موقت قانون د پنځمې مادي د شپږمې فقرې په بنیاد باندې دغه حق د افغانستان خلکو ته ورکړل شوی. که چیرې دوی د پولیسو له خوا نه د جرایمو په تور نیول کېږي، دوی حق لري چې سکوت وکړي. پولیسو په سرحد سره په دې مادې کې راغلي دي چې اصلا مظنون او تورن کس حق لري چې سکوت اختیار کړي او د هر ډول بیان له اظهارو څخه ډډه وکړي، که څه هم د پولیسو یا د قضایي مقاماتو تر پوښتنې لاندې وي. دا یو اساسي حق ده. د دې په خاطر چې اعتراف که چیرې د جبر او د فشار په بنا باندې وي، دا لوی خونه ډیر احتمال د دې وي چې بېګناه کسان محاکمه شي. که چیرې یو کس ودې ته مجبوریږي چې دی باید د سکوت حق نه امتناع وکړي، یعنې دی په جبر سره دی خبرې وکړي او یا دې ته اړ وباسي چې دی اعتراف وکړي، په ډېرو مواردو کې دا چې ډېر داسې پېښې کېږي چې یو د جرمي عمل کوونکی د اقتصادي لحاظه دی د یو ښه موقف کې وي، یعنی شتمن سړی وي، دی کوشش کوي چې یو کس په بیه واخلي چې هغه دې ته اړ وباسي چې هغه اعتراف وکړي چې هغه جرم کړی، د ده د جرم پېټی هغه ویسي. په ډېرو مواردو کې عملي داسې شوي دي. نو د دې په خاطر چې د داسې اعمالو مخنیوی شوی وي او اصلا د رواني فشارو مخنیوی شوی وي د محکمې په مختلفو پړاوونو کې، دغه حق ورکړل شوی د تورن کس ته، مضمون کس ته، چې څارنوال پولیس نشي کولی چې شخص دې ته مجبوره کړي چې دوی خبرې وکړي د خپل جرمي اعمالو په اکله باندې، بلکې دا د پولیس او د څارنوال وظیفه ده چې د خپل هغه مسلکي مهارتونو په بنیاد باندې د جرایمو د ثبوت له امله خپل تحقیقاتو ته داسې وده ورکړي چې دوی مادي دلایل راټول کړي، دوی مشاهدات مالي واقع په ډېر منظمه توګه وشي، دوی د شاهدانو نه ښه معلوماتونه راټول کړي، تر څو مجرم په دې ونه توانیږي چې د قانون د منګولو نه وتښتي.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی محکمې
لخوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د سکوت حق د عدالت محکمې سره څه تړاو لري؟
کې شک نشته چې هر جرمی عمل په ټولنه کې د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي، ټولنې ته زیان رسوي، او نو په کار ده چې دولتي اړوند ادارې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي. خو د دې اصل تر څنګه په ټولنه کې د وګړو مسؤلیت هم دا یو اساسي حق د انسانانو ده چې دوی مسؤلیت ولري او په امن او مسؤوله فضا کې باید ژوند وکړي. لاسرسی عادلانه محکمې ته دا د ټولو انسانانو یو اساسي حق ده. د عادلانه محکمې هغه اساسي اصول سو اصل دي چې په دې کې دغه د سکوت حق یو اساسي ځای لري. لکه د مدافع وکیل ته لاسرسی هغه اساسي اصول چې د عادلانه محکمې هغه اساسي او عام اصول جوړیږي. دا به زه د دونه نوم واخلم. یو مدافع وکیل ته لاسرسی ده، د قانون په وړاندې د ټولو انسانانو موقف یو شان ته وتل دي، د شکنجې نه مسؤلیت ته، د جرایمو او د قانونیت مسأله ده، چې شخص نیول کېږي باید د هغه اعمالو په نسبت باندې ونیول شي چې مخکې له دې د کړنو هغه عمل په قانون کې ورته د جرم مش ورکړل شوی وي. د بارتو ذمې اصل ده، او بالاخره د سکوت حق ده چې دغه شپږ اصلو که چیرې د محکمې په پړاوونو کې په نظر کې ونیول شي، یعنی پولیس، څارنوال او محکمه، دغه د خپل د دوسیو په څېړلو کې له شروع نه تر محکمې د حکم پورې که چیرې دغه شپږ اصلو ته پاملرنه وکړي، هغه محکمه عادلانه محکمه ده په داسې حالاتو کې صرف هغه کس چې د قوانینو سرغړونه کړي هغه د قانون منګول ته سپارل کېږي، هغه باندې جزا تعمیلیږي، بېګناه کسان ژغورل کېږي. او که چیرې د محکمې په مختلفو پړاوونو کې دغه اصول تر پښو لاندې کېږي، یا شخص شکنجه کېږي، یا یو شخص دې ته مجبور کېږي چې د سکوت حق لاسه ورشي او د جبري توګه وادار دې ته شي چې اعتراف وکړي، او یا د سره تبعیضي عمل وشي، او ورته نور اصول تر پښو لاندې شي، هغه محکمه عادلانه محکمه نه ده. هغه کې ډېر احتمالات دي چې بېګناه کسان تر عادي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډیره زیاته مننه کور مودان چې په خپرونه کې مرا سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خپرونه مو تر پایه واوریدله. دغه خپرونه تاسو هر اونۍ د چهارشنبه په ورځ او تکرار د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 سپیا اوریدل. دغه خپرونه مو علامه چې
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سوال پنجاه